دا مشال ډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستی ری غړی کې با تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ته معلومه ده چې د ځینو وجوهاتو له کبله موږ ستاسو لپاره لوړاندې خبرونې ثبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واورئ چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کره کتونکو ورته د پښتو غزل سینګار ویلې دی. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری ورته د پښتو داغ وهل ویل. خو اوسنۍ لیکوالانو او کره کتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لولپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې یې د وفاقي ایډیشنل سیکرټري په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ د وروستۍ نیمایي یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کره کتونکو او سړنکارانو هغه عمره توجه ورته کړې ده. د څومره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی له ډېر کم عمرۍ څخه ډېر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری هم د غزل ستاینه کړې ده او د هغه وخت په ادبي محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه هغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملي ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدان او عام اولس له توجه محروم شوه دی. ځنې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ او ځنې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضي لیکوالان دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډېر ټول ماته یاد وو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رادیو ته وویل.
گل در رخسار چې دی آشنا په وچی دو کې نوی خدای دا سچل دی اوس می اوخ کې په لیمو کې نوی سلګي وحل په محبت کې د وصال زیرې وی د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نوی تا قتل ما تا او ما تا تا نور می حصو نوی باڼ بسوي خبره چې په زلو کې نوی سپرلې دستا شي د سپرلې ستا د خایس غواړم ګلونو خوند کړي په کمسو کې په شملو کې نوی مونږ د ګلونو په ځای زړونو لار کې کی خول ورتا بیا بسوي چې اخلاص په لیونو کې نوی نه اندېښنې نه وسوسې شته چې ته راغلې آشنا دغه سیزونه د سپرلي په ورځو شپو کې نه وي د انتظار په شپه مې ډېرې ورځې ګل کړې آشنا ته چې را درومې چېرې شپه هم په وتو کې نه وي. دا د متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزل و چې ما تاسو ته واورولو او تاسو که په دې مختصر غزل باندې غور وکړې سوچ وکړې نو دا غزل بیخي د غزل هغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلي دي. د قریشی په هکله چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره دی او په کال 1935 کې زیږیدلی دی. د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی اس اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشني شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغی، بلکې په اسلام آباد کې مشتو هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشي نظم سره سره کله ناکله نثر به هم لیکلو، ولی په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمار د پښتو ژبې په ښو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي، هغه په پښتو غزل کې ډیر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډیر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي قریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کې روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشي نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي، هغه یوه قدرتي ورکړه ده. او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشي د ډیر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل،
حقیقت هم دغه دی چې قریشي صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات یې دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی. او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشي صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان و، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیا دری چل نه ورته. حقیقت خدا دی، زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشي صاحب بس د ناوې په شان بغلی ناست، تپوس به درنه زیونه وکړو، خبر جواب به زر کو کړي. قریشي صاحب زه خپل طرف نه دا خبر آغاز نه دا چاسته نه کړی، دا نه په چا نه دي کړی، نه په چا مزاوی دي کړی. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې ده کې دا لایک بدل، لایک او کمنټس کې بدلی کمنټس کې، او دې کې دا راځل بدل دنیا را. چا ته ته ملا وای خو هغه به درته حاجي وای. قریشي صاحب نه چا ته ملا وای او نه درته چا حاجي وای. بل دا ده چې په پښتو ادب کې دا ابلاغ کمې ذرایع دي، په هغې دا یو مخصوص مکتب فکر لیکوالو یا پوهانو قبضہ را روان دے، کاروبار دے، ٹی وی دے. نو قریشی صاحب داغی فکر خاون نو، داغی فکر سا چیسے کم شاعر کم لکوار داغی دا فکر سارا مماثلت نو دی، نو آغی اخبر و ادانو تو ریزین اپنے نبیدی، نو بل سبب یہ داغاو. او دریم سبب پی زما خیر دام گیدی سی چی قریشی صاحب اگر چی کازی و کلام شاعر ہو، دیر اخکول شاعری کرے را، دیر نوی نوی خیالاتی خپل شاعری کې ذکر دي، خو دا ټول شیزه دا رومانی وو. دی دا جهاد جنان په غم کې دومره ډوب وو چې زه ته دا جهان غمونه چې ورته هیڅ وو، خپل ذات کې د خپل ذات په ګنبد کې هغه ټول په دیوال پاتې شوی دی، او په دې ګنبد کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان نه بې پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دي د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې دی قریشي صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره، تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ته کوم استعمال کړی قریشي صاحب بغاوت، چېرته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوی وي. هغه په شاعرۍ کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي. ځکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکل وکړه زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر باید چې زه څه وکړم. لیکو په مسلسل د په شاعری کې دوه ډېر موضوعات چې هغه تکراریږي کنه نو زما خیال یو چې دا ممکن شي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو دراتا سواوره دا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو کرکتون کې او شاعر سکندر خان سکندر د متی الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګردو. هسې خو د موصوف سلور شعری مجموعې په منظر عام راغلی دي چې په هغو کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی، همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب، اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گل مخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. د هغوی د غزل عشق او رنګینی وه، د تشبیهاتو استعارو او ترکیبونو ځانګړی رنګ و. کوم چې د حمزه صاحب غوندې د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیف د دې کلامونو یو شان وي، خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسمه شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه ناامید نه یمه، زرې ته نه ګورې تابانې شي چې نور ته رسي. که شوخي او رنګونی یې ګورو، او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غوسې اننګو ګلونه ونیول، او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله دا خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنا نه لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن وریځو دې له مانه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې، او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نشوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم چې لکه دا د بنو د خواو شا او یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي، یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چېره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راځي، پښتون هم او مسلمان هم، او د مسلمانۍ چې څومره تقاضي وي هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوسټونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه، بالکل د ملنګانو غشان طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره. د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کې نو هغه خبره روزی چې د غم جانان په زمرہ کې راځي او خبره طرف تم خبره دي چې د غم دوران په زمرہ کې راځي. په دغه دوانو موضوعات هغه شعر ویلې مو او ډېر نرم او پستلې جګه ډېر خوږ خوک شعر چې ستا وای چې بالکل سړی اوري وای چې واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپور شاعري کړې وه. د شاعر د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نورم مشرانو کې د هغه په انځولو کې خو د ده په شان پسته روانه خواږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې څنګه چې متی الله قریشي صاحب کړې.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د متی الله قریشي په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتونکو لخوا د مطیع الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده نو په دې کې زما خیال دي دعا عامل کار کوي کیو په خپل د دوی چې کوم حدود کې دلو قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدود ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه، دوی یو غټ سرکاري افسر وو، نو په دې حواله هم دوی مصروف وو د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنګه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک دا سه سرکاري افسر وی خاص د سی اس اس د ساتي افسر وی نو هغه په ډیرو حوالو دا سه تخلیقی حواله شهرت نه مومي او خاص کر بیا چې کوم دا سه زمون لیکون کې نقادان تي هغه دا سه توجه نو ور کوي کنه بوجو توجه نو ور کوي. بل دا خبره ده چې زمون چې کوم نقادان او دي دا غوي د توجهي هم دا غوي غفلت هم دي. اسم کوم د پښتو تنقید په حواله سوچ کوم موږ سره دا سه د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی، د پښتو د غزلې د یو روایت په تور تجزیه کړې وي. داسې نقاد نو موږ سره د کرشي صاحب په دور کې موجود و. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه پاکستان په سطح خبره کوم، د حمزه صاحب نه 1900 تر نن وخت پورې داسې نقاد موږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلي وي او په آزادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړې وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړې وي، یا ورسره افسانه یا داسې نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره موږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي کلاسیک نواخلو تر نن دمه هغه ټول پیش نظر وي، هغه چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي وي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان موږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دغه محدودې دي. اوس خو موږ ګورو چې داسې نقادان موږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما به جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما به جدید ډسپلن دی، یا تنازعات یا غیر دوی مخې ته دی. خو بیا هم دلته لږ دا ډلبندي مسله ده، هر څوک کوشش دا کوي د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي. حالانکه په کار وچ په درسه به اولفو ډېر کار شوی خو نه دی شوی، تاسو ته پته ده. ځکه زموږ ګزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزلې خلکو ته رسېدلې وي، خلکو ته رسولې وي، باید چې دغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکې د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زرونا. قریشی صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دی کړی چې د قریشی صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسی.
لیکوال او شاعر احساس خټک د مطیع الله قریشی د کلام او شخصیت په حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
یعنی باوجود دې چې د دنیا پاک خو سیتلو باندې په هغه چوکۍ څوکۍ باندې کار کړی او په هغې باوجود هم پته کې هغه خپله ملنګي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجزه انسان و، ډېر ښکلی انسان و، د هغه شعرونه په زړه ته لکه خوځېدل او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلي ډېر ښکلي غږ او د یو ما ته را یادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسندي لاس اوس مې کېښوده ناکامه په زړګي لاس او خدایا څنګه مره ور جانان پخلا کړم نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي لاس او څوک به څنګه ډډګي رنه د مظلوم کړي د ظالم شي نه د مات او نه زخمي لاس او ښه پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس او اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا او قریشي لایق د نام نه د انعام دی تا له نه ښایي چې ځیدر نه خالي لاس. نو د دې غزل تحصول کې کو په ساده الفاظو کې ډېرې ښکلې ښکلې لکه خیالونه ورکړي دي، ښکلي انځورونه ورکړي دي، خصوصي توګه چې اوس دې یاد کړه را سره چې تخ نه وینې اوس مې زخم د زړه څه نه څه زغمي لا. نو ډېر ښکلی شاعر و، ډېر ښه شخصیت یې درلودو، ډېر غټ کار یې کړی دی او په ادبي دنیا کې. او تاسو نه هم مننه کوو چې داسې خلک موږ په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مرتاب روډ دیم ستاینا کو چې دا زموږ د پښتو ادبی تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه نو دا ډېر غټ کار کوی ستاسو دغه ګام چې دا ستاینو ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډېرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې سا هم لرلی دی که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي خو چونکې وروسته پاتې علاقې سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کوم دي د هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تګ کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره بحیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرټ خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وچ دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړی. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلای شاعر خو و، او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چې په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی. شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو مطلب داسې ادبي هلو ځلو شي دوی حصه اخیستی وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. درې دوهمه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دارنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سبا س مطلب نن خو می لگ پوی کا سبا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو. خو پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لرې پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر څو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې قریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرۍ په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه، او د ده په اوبو د سرکار کمې درنې ذمهورې وې، د هغې سر ته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم میلاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو، او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګری، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان په خپله دې طرف ته راښکي، ولې د ده مجبوری وي چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پی ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچوي او د محمد دین مقید په یاد کې کېده چې زه او متی الله قریشی مرحوم شریکو، او هغه چې کم اغل ته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو کې، او ما واورېدې یقینا چې ډېر ډېر عالم فاضل شخصیت وو، او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړی ما خیال دی دا هغه څه وخت یو ادبي پروګرام وو چې محترم مجید الله خلیل صاحب با کولو او کمپیرنگ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په هر حال چې کله به ور سره زمال دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او الله تعالی دې درجات بلند کی پګوري نوشه
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته ویل چې دا سم ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی
وخت کموند قریشی و پښته کینه د پښتو د غزل خوان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بدد نوم ارومارو یادیگی در دیر کم عمر نه متی الله قریشی زنه خلق وای چې متی الله قریشی دوم رضیات اغه شهرت د تنه د مندلې شوه سومره چې د حق یا سومره لوړ د غزل معیارو خو چې څنګه د عادت تنهایی پسندی نو اغه به وجود د شهرت څخه کم نو یعنی په پښتونخوا کې په مقامی ساته بنو کې هو ډیر زیات مشهور او په ټوله پښتونخوا کې نو د غزل په حواله هر چا ته رسیدلې ده کله چې دی په بنو کې و هلکو نو هغه وخت د شاعری پخه شاعری وا غزل یې ډیر پوخ او کله به چې د تنقیدی ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټ کولې هغه سپیشل کیسټ چرته کال په کال به دی یو پروګرام کوو نو په هغه کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وې نو د قسمت خان انداز به بدل شو یعنی جواته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وې نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې په سبب یا د قریشی غزل وې نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی دغه ډیر زیات غزل مشهور دی خو یو پکې دا هم و د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم متی الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلې شو او سموده چې دلته تیر کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو او په ګورنمنٹ کالج نوشهره کې سو وخت تیر کړ هغه نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه د وګمارلې شو هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پلا مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې طالبان چې په 2015 کې پینشن شوې ده او پینشن نه پاس یالتا په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه خو د دوی داسې طبیعت چې هلته هم نن سبا د سوشل میډیا دور ده هلته هم په ادبی پروګرامونو کې ډیر کم لیدلې ده یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلې چې دی راغلی یالتا مشاعره کې او یو ځل د حیران سه په بیٹک کې پروګرام او پاغه کې ناس په نظر راځي نو د دې چې کوم طبیعت تنهایی پسندي نو دا د دې شی تکازان شي کولای چې یعنی د دې دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لره لره په مشاعرو پسې زی د مشاعرو محفلونه اٹینډ کوي نیجی او سرکاري پروګرامونه سیمینارونه ته ځي نو دا خبره په هغه کې نه وي قریشی صاحب کې نه وي قریشی صاحب خو خپل غزل هم ډیر په مشکله ویلې شه خو دا هغه به وجود هغه د لوړې پای د غزل شاعرو
حیران خټک مشال ریډیو ته ویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لګې خبرې به کولې
قریشی ډیر کو درون حیاناک انسان وو هغه په محفل کې ناستو او په مې تنها وو محفل سره به شریک دو ګډون به نه کول هغه په خپل فکر کې مصروف وو کله به ښکاره چې قریشی دلته کې ابلن موجود دی نو ګډون به نه کول په مجلس کې به هغه ګډې زو هر څومره مختلف ټاپیکو په موضوعاتو به خبرې کړې او قریشی صاحب بغل ناستو هغه به په هغه کې ځان نه شریکو که تا به ته پوښتنه وکړو جواب به درکړو په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو ټول عمر دغه تقریبا پاتې شوی په پاخر وختونو کې مرحله بیره شوی او ما کور کې مشاعره ورته راغلی خو دا کسان ډېر راغلي نو دا وفات نه څه بوده مخکې خبر ده نو تر اخره پورې بالکل چپ چاپ ناست وو صرف یې خپل دوه غزل وویل دا دغه کتاب نه دغه غزل او نور هغه گفت نه وکړو دومره راته وویل ویل ملګرو ته وویل هغې وویل چې هغه کور ودانه وفات شوی وه او دی ډېر زیات متاثر وو ویل ملګرو وویل چې زما د کور ور لپاره اجتماعي دعا مغفرت وکړي قریشی صاحب ته لیک یو دلچسپه خبره ده چې دا خو ډېر په ینګ ایج کې په ځوانۍ کې شاعري شروع کړي واپس یې ټیټ کې دی تر لري او په بده باندې به محفل کې بده شریکو دغه بخر کو دغه به غزل ته واساته ته کو ساتره او دغه په دې توقعاتو په پورا خو خدو مسله دا چې کوشي سه بخپل غزل په سټیج نشوي دا به خپل غزل او لزم کې او لسوین کې بده اثر ګل اثر چې اثر ګل اثر خو دې یو به کې دې ښه شاعر دې خو څه خو انسان او دې ادبي ټول سیکټي پر شي را دغه ته کولتي سه بالکل هغه ښه لاس نو هغه به د غزل ورته جوړي کوشي سه خپل غزل په خورا نشو اخیرا پاتې ده دا تا دا یو دغه پاتې شوی ډېر مخلص انسان ډېر دیانه دار انسان او ډېر په ټول پورا پښتون په ټول پورا مسلمان د خلکو نه ګیری وي خصوصا د بوتو د ملګرو نه ګیری وي خو هغه ګیری دا سره وي چې په کوشي سه کې تکبر وو یا غرور وو پکې چې څوک به ورغه خلک ولوسیا به ورکوله خدا او چې د ګپ نو او خلک واړي ګپ نه چې په ما د شي هغه خو ورا فاته زیات ګپ واړي نو څنګه واړي په کوشي سه په سوتيال مختلف او هغه کو د خلک ګیره مو او د ګیلي په دوه مرګرو خو نه بدل به واخیستو ځکه چې کوشي سه وفات شو نو چا وروډا وو چې کوشي سه وفات شوی دوی ته خدای په خدمت توفیق هم ورکړو کې د دې په یاد کې یو پروګرام کړی
طیب الله خان د متی الله قریشی سره د خپلو لیدلو کتلو او د هغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل
د قریشی صاحب سره خو تر څو چې زما یادیږي نو آخري ناسته پاسته چې څومره هم شوی وي راشد جان نو ما ته یو ځای ور سره شوی وي او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوی و نو ما ته یو ځای وو که د شخصیت خبره کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده چیلت به شاید دا و چې ډېر زیات مینه ناک او شفیق انسان و بل د قریشی صاحب د شخصیت نما ته دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وي او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس به کېده داغه د ناستې نه ډېر خاکسار او ډېر ملنګ خوی غونت کې سړی و عالم فاضل خو خاموشته به و ډېر زیات خبرې به ډېرې نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډېر مختصر جواب کو زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي و چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړی راجیبه غونته کې خویونه چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ او عاجز سړی دی اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی خو هغې د هغه په شخصیت باندې هیڅ صداقه نه وکړي هغه خاکساري پکې قایمه وه بل دا خبره چې کردار یې د تضاد نه ډېر پاک و زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و پاک سړی و الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخي
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دوی پښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل
شلمه ساده چې کوم اخري منځمانه ده د دې او بیا دا یوشته می ساده چې کوم دا ابتدایي لسی زده د دې یو ډېر اهم شاندار شاعر وو د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ ته هغه دا وو د قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوه وو قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم وو دا وجه وه چې د دوی سونه مجمع راغلی دی سونه هم شاعري ده هغه ټوله د غزل د مزاج مطابق چلېدلې ده یو خدا خبره موږ ته هیڅ نظر ستل پکار دی بره دا خبره چې دوی د شروع نه 1900 تر اخره رسا تر خپل هدف د غزل چې کوم معیار دی د شعرونو چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتلی دی لکه د دوی په شاعري کې داسې نشته چې یو شعر بډېر پست وي بل بډېر بلند وي هغه د امیر متعلق یو چا ویلي دي چې بغایت پست بغایت بلند نو دا خبره د قریشی صاحب سره نشته دوی ترو اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی درېمه خبره دا چې قریشی صاحب ټول عمر ترو اوټ د مینه او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینه مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که زه دا وایم نو شاید غلطه بنوي چې د حمزه صاحب او عبدالرؤف زاهد صاحب او دغه صاحب درس او ګران صاحب او سره دوه نور د دینه پس که څوک د غزل په بنیادی مزاج پوهېدل نو هغه قریشی صاحب وو، او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادی نفسیات دي د هغې کوم تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه قریشی صاحب وو. څلورمه خبره ده چې د قریشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده، د قریشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي، ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي، یو ځواني ده پکې، ډېرې تازه ترین مصرې لري. لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم، ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم، که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم، که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم، ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې، زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم، او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم. ټول شعرونه وګوره کنه، او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري، برجستګي لري، رواني لري. زه به زر بیا عرض وکړم چې د حمزه صاحب نه پس که مونږ ګورو چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده، ډېره رواني ده، زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم. د هغوی چې کوم غزل دی، څومره شعرونه دي، په هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده، یو تیز رواني ده، او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی. یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی، د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادی مزاج دی، د غزل د مزاج په د هغه کار کوي، او ورسره ورسره د دوی مصرو کې چې کومه رواني ده، برجستګي ده، هغه هم کار کوي. څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده، هغه د مینې شوخي، هغه ځواني، هغه ناز انداز، هغه رومان، دا د دوی د شاعرۍ برخه ده. بل هم خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی شاعرۍ د شوخی سره سره پختګي هم لري. یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخی خو لري او پختګي نه لري، بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخی نه وي، نه، د ده سره د دواړه سیزونه، د دواړه عناصر موجود دي. یو مکمل شوخ شاعر هم دی، او سره سره یو پوره پوخ شاعر هم دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي، ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي، خو زما خیال دی چې د دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی، د دې چې کم سټنډرډ دی، هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجې دی. یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډېر واضح دی، اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه، نو په هغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته، دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي. نو د خو دې باوجود د ده د شهرت علت یا د دوی د شهرت وجه چې کومه ده، هغه د دوی غزل دی. نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي، هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی، او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه ما نقش خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو، نه، خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو، یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو، چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتب فکر دی چې کوم زمونږ کلاسیکي غزل دی. داسې هم شته چې ملي کې هرمانان او هر قسم موضوعات پکښې مخته راځي، خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده، او په هغې کې مطلب ده چې که د کمال درجې ته رسېدلې دي. نو موږ که وګورو د ارواح شاد قریشي صاحب غزل کله وګورو، نو هغه د هغې طبقې سره، د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي، معاملات دي، د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی، هغه مطلب ده چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی. نو داسې نه ده د مینه او محبت، داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه، خپل ټول دیان، خپل ټول فکر چې کوم دی، هغه رومانی کیفیاتو، احساساتو، جذباتو، خواهشاتو، دې سیزونو ته مختص کړي، نه دا یوه ځان له دنیا ده او ټول قسم مطلب ده چې ټوله زندگی که څوک ورته وقف کړي، بیا هم د دې کیفیاتو او بیا مطلب ده چې دا کیفیاتو څرګندونه او د دې احساساتو په مختلفو پیرایه کې راوړله، نو مطلب ده چې دا داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري، بیا هم مطلب ده چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی، هغه د مینې، محبت، او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې ده هغه ایښی ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمینشنز دي لکه تصوف هغې سره هم هغوی ډېره کلکه رشته لرله. خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیکګراؤنډ دی د خاندان د فیملی نو هغه خو عالمان وو اخوندان وو او د دوی پلار چې کوم وو هغه یو عالم دین وو. خو دوی دومره واضحه پرایک شي تصوف طرف ته تللي نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعري کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کنترة الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشارې هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي. خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسره وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو.
سمره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک منی ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا. او بل د ده د فن زور یعنی په ده کې د فن کې زور هم شته و پکې نو فن هم په خلکو ځان منی. نو دا خبره د هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلی دی. دا چې څومره دې اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زاړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکاره ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې و. ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په حقله د هغه دا رای وه چې کله یې لیدلی نه وو د حمزه بابا چې یعنی دا به ډېر د پخه عمر شاعر وي ځکه چې د ده غزل چې دی هغه پوخ دی. خو چې ده کله متی الله قریشي ولیده چې هغه لا بریتونه هم نه شوي نو دی حیران شو چې یاره دا خو عمر نه ډېر کم دی. نو دا د شاعري چې وه هغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشي هغه نوم دی چې څومره وخت تېرېږي څومره د ده شاعري زړېږي نو دومره به متی الله قریشي نور ځوانېږي ځکه چې فنکار نه مري.
متی الله قریشي په 16 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم لاندې مې سره د پاو